السلام علیکم د توارز د دسمبر د میاشتې 13 نیټه او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړې پروانه خبری غړې کې زنه جبا میر ستاسو قربایم تاسو ته هر کله وایم او دغه موضوعاتو دا ورېدو بل نه درکوم د پاکستان په اړه کابل کې د امریکایي سفیر تازه سرګندونه د پاکستان د پوز او ملکی حکومت ترمنځ د کړکیچ نرمیدل او د کډوالو په نړیواله ورځ د پښتنو کډوالو حال د هر څه وروسته په اول خبرونه د مجید بابر نه
افغانستان کی دا امریکہ سفیر رائن سی کراکر وای چې په پاکستان کې د اور پکو پټن دایونو په افغانستان کې امنیت لګواخ سره مخامخ کړی دی د چک ریپبلک پخوانی ولسمشر او لیکوال ویسلاو هاول نن د 5 او یو کالو په عمر کې د دې دنیا نسترګې پټې کړې په کورما اور غرو قبایلی سیمه کې د اور پکو په پټن دایونو د پاکستان د پوځي جنگي الوتکو بمباری له کبله دوه اور پکې وجل شوي او 15 نورې ژوبل شوي دي اوست مشال د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکا سفیر راین سی کراکر وای چې په پاکستان کې د اور پکو پټن ځایونو په افغانستان کې امنیت لګواخ سره مخامخ کړی دی پرون په کندهار کې د خپل سفر په ترڅ کې له خبریالانو سره په خبرو کې راین سی کراکر وویل
په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاسو پر سرتیرو بریدونه کوي او عام وګړي وژني
پاکستانی چارواکي په خپل خوره د اورپکو د پټن ځایونو د شتون نه انکار کوي او دا د افغانستان کورنۍ مسله بولي راین کراکر دا هم ویل چې په کندهار کې به نږدې وخت کې خپل کونسلګری خلاص کړي د پاکستان پوځي هوایي الوتکو د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې د مسوزو په جوګي سیمه او د ورګزو قبایلي سیمې په جوار او سما بازار کې د ترهګرو په پټن ځایونو بمباري کړې ده چې پکې وو وسلوال وجل شوي او 15 نور ژوبل دي په سیمه کې امنیتي چارواکو د مشال خبریال ته د مرګ ژوبلې پخلی کړی دی خو تر دا مهال د دې مرګ ژوبلې د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی په خیبر قبایلی سیمه کې حکومتي چارواکو د مشال خبریال ته ویلي دي چې د یاد شوې قبایلی سیمې په لرې پرته سیمه تیرا کې د وسلوالو طالبانو د طارق افریدي ډلې او لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ په یوه نښته کې دوه وسلوال وجل شوي دي د وجل شوو کسانو په اړه متضاد دعوې رامنځته کیږي په تیرا کې یو شمېر وسلوال ډلې شتون لري او وخت په وخت د مسلکي اختلافاتو له وجې په یو بل وسلوال بریدونه کوي د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه سرګند وسلوالو په جمرود غونډي سیمه کې د جنکو یو سرکاري سکول په بارودي موادو الوزولې ده د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته سزاني زیان نه دی رسیدلی خو د سکول ودانی را پریوتې ده د خیبر قبایلی سیمې د تعلیم د چارواکو په وینا له دې سره په یاد شوې سیمه کې په بمونو د الوزول شو سکولونو شمیره اتاو یو ته ورسېده په دې اتاو یو سکولونو کې شاوخوا 55 په بشپړ توګه له منځه تللی دي او څه باندې 30 داسې دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري د شمالي وزیرستان قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې نن په یاد شوې سیمه کې تر ناټاکلي مودې پورې ګرځبندیز لګول شوی دی د مشال خبریال ذاته وی چې د ګرځبندیز نن د اتوار پورې د سهار شپږو بجو ناملي شوی دی زموږ د خبریال د وینا سره سم دا ګرځبندیز د تیرو دوو کارونو د هر اتوار پورې لګول کیږي چې له مخې یاد شوې قبایلی سیمې تر ټولو وړې لوی لارې د عام ولس د تګ راتګ لپاره بندې وي او یوازې د پاکستان د پوسټ قافلو ته په دغو لارو د تګ راتګ اجازه وي بلخوا د مشال خبریال خبر راکوي چې نن غرمه په ایف بنو نیمه قبایلی سیمه کې په سیدګۍ پوځي پوسټه نامعلوم وسلوالو د نستی غرونه درې توغندي وشتي دي په سیمه کې امنیتي چارواکو د دې پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې په دې پیښه کې هیڅ ځاني او مالي نقصان نه دی شوی د چک ریپبلک پخوانی ولسمشر او لیکوال ویسلاو هاول نن د 15 کالو په عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې ویسلاو هاول په لیکونو د کمیونیزم په دوره کې بندیزونه لګول شوی ول او د خپلو لیکونو د وجې 15 کاله په جیل کې تیر کړی ول ویسلاو هاول د پخوانی متحده چیکوسلواکیا اخیرنی ولسمشر و د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې که څه هم افغانستان سیاسي استحکام ترلاسه کړی دی خو افغانان اوس هم په شخصي توګه په خپل ورځني ژوند کې ځان خوندي نه ګڼي سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ولسمشر کرزی وویل چې نړیوال ائتلاف او افغان حکومت د دې جوګه شوي نه دي چې افغان وګړو ته شخصي امنیت ورکړي ولسمشر کرزی زیاته کړې ده چې ځواکونه یې په هیواد کې اور پکې ډلې آرامي کړې دي خو هغه دا نه دي ویلي چې ګواکې جګړه ګټل شوې ده افغان ولسمشر دا هم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د جوړېدو هرکلی به وکړي په افغانستان کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټي په ایران غږ کړی دی چې په افغانستان کې د یاغیانو ته مرستې ورکول ودروي. د مشال ریډیو د افغان څانګې سره په خبرو کې ویلیام پیټي وویل دوی یوازې ایران په دې تورنوي نه، بلکې نیغ په نیغه د ایران لخوا د افغان حکومت مخالفینو ته لیږل شوې وسله نیولې ده.
We've caught the Iranians red-handed supplying rockets to the Taliban.
De wai muk Iranian las palas ni wale che Taliban te to gandi udal aw da haq sade che muk prebawar yu muk da masala da malkaro milatuna amna chura ta hamra je kade aw khpala muham mustaqim pauzi ikdam kade so wasla wal mukhalifin uta da Iran da pauzi mrasu makhawani su da de tar sang muk Iran ta da ham wale che da sta su pa gatana da aw da bakhwi che da wasla wal mukhalifin uta da mlatad paze da afghan dawlat mlatad ukde.
ویلیام پیټي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د لندن او تهران ترمنځ جړې کې په تیرو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې دي. دا له هغه وروسته ده چې د برتانیا لخوا له ایران څخه د مالي اړیکو د پرې کولو له پرېکړې وروسته په تهران کې د برتانیا په سفارتخانه برید وشو او برتانیا هم خپل چارواکي له ایران وویستل او هم ایراني چارواکو ته وویل چې لندن پرېږدي. د ریډ کراس یا د سر صلیب نړیواله اداره وایي چې په فلپاین کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو له امله د وژل شو شمېر څه کم 500 ته رسېدلی دی. یاد شوې اداره وایي چې د جمعې په ورځ د فلپاین په جنوبي سیمو کې د واشي په نوم راغلي سیلاب څه کم 500 کسان وژلي او 160 نه زیات کسان لا هم بېدرکه دي. په زرګونه خلک د ژغورنې په مرکزونو کې پناه اخیستې ده. دا سیلابونه او د ځمکې ښویېدنه د دې هېواد په جنوبي جزیره میندانو کې د زیات باران له امله رامنځته شوې ده. اور اس ته خبر ده چې د مصر په سرخار قاهره کې د امنیتي ځواکونو مظاهره چانو ترمنځ پنختو کې لس کسان وجلې شوی او 300 نه زیات جوبل دي. د مشال د خبرونو پای
دا مشال رادیو د تاسو د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې تا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وای امریکایی چارواکو ته د پاکستان د ولسمشر د خط لیګلو خبره ته شی و ډرامه و. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
د پاکستان د ترقی خبرې وکړي، د خلکو د جرم کیسه وکړي، د بجلی کمی، د ګیس کمی، د آمدنی کمی، د روزګار کمی، ګرانی، اوس د میمو گیټ چې دی دې سره د چا جرم بخښ، یعنی دا او یا دا شی نو دې سره به څه فرق پرې وته.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کروکر وایي پاکستان کې د اورپکو زالې ستونزې راولړوي.
په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت لږ اکثر مخ کړی دی.
نن د خپلو هیوادونو نه نورو سیمو ته د کډه شو خلکو نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې اړه هم رپورټ لرو. د عراق نه د امریکا ټول ځواکونه نن رسمانه وتل، په دې هم رپورټ لرو. د دې ترڅنګ د 50 کلن محمد رحمان کاکا خبرې هم دروو چې اوس هم په پټو کې واخري بي او بازار کې خرڅوي نو ځامن یې څه کوي.
حاجی خپل پیتاوی کوي، پیژمو پیتاوی پټو کې کوم دا پټې په 5000 راغښتي کاتیا روپیا خرګاډ والا لور کوم دی ور پسې ګېډه کوم هچ راشنو تیاره گئی بس راوي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نو رپورټونه او کا وخت را سره یاري وکړه سو سندري به هم درته خبرې کوم. دا هم د دې خبرونه د سر رپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دي چې جمهوریت حکومت ته هیڅ قسمه خطر نشته او د پوز حکومت ترمنځ د نخټو خبرې بې بنسټ دي. نو موري ویل میمو ګیټ یا د پاکستان دولسمشر لخوا د حسین حقانی په لاس امریکایي چارواکو ته د خط د لیګلو دوسیه هسي و ډرامه او خامخاورت مطبوعاتو هوا ورکړی ده. نو موري د سرګندونی بیګا په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. زمون همکار ریاض مساخیل په رپورت لري.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې خبريالو سره د خبرو اترو په وخت سید یوسف رضا ګیلانی وې چې بعضي خلکو د شکمن خط نه لویه کیسه جوړه کړې ده، حالانکه دا هسي او ډراما او د حکومت خلاف سازش دی. نوموړي هغه ټولې ګنګوسې هم مسترد کړې چې ګنې پاکستان کې د ادارو ترمنځ سکړ کې چر روان دی. دی وایي
فوج بھی اور عدلیہ بھی میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈیموکریسی اور وہ نہیں چاہتا.
زپ اعتماد سرویم چې فوج او عدلیہ جمہوریت خوخی دی او هغوی نه غواړي چې داسې ګام پور تکړي چې ور سره جمہوریت ته زیان ورسی. زویم چې د جنرل جیم جونز د بیان ورستو باید چې دا معاملہ ختم شي. کوم خلک چې د بدلون خبرې کوي زه هغوی ته هم دا ویم چې د ټول ټاکنو انتظار دی وکړي، ځکه چې د بدلون ایوازنې لار ټول ټاکنې دي.
د وزیر اعظم د خبرو او لانجمن خط په اړه چې کله مشال ریډیو د یو آزاد خبریال او سیاسي چارو د کارپو سلیم احمد نه تپوس کو، نو هغه وی چې لاخو په دې معاملې خبرې کول یا څوک تورن ګرځول د وخت نه وړاندې وي، ځکه چې دوه ځایونو کې د دې خط پلټنې روانې دي. سلیم احمد زیاته کړه،
جنرال جیمز جونز د بیان نه رسټو سیاسي حکومت پوینټ اف ویو ته لګونته سترنت ملاو شوې ده چې یو رب دې کې حسین حقانی انوالو نه ده. خو چې تر څو پورې انویسټیګیشن پورا رسیدلی نه یې سر کا، زما په خیال دا به غلط وي چې مونږ د پاکستان په دومره غټو عہدیدارانو باندې څه الزام ولګو. په دې ټایم کې پاکستان چې دینه دا سیاسي عدم استحکام یا پولیټیکل انسټیبلټی چې دا هغه نشي برداشت کولای، نو د دې د وجې نه به فوج هم نه غواړي چې اخوا د امریکې او د نیټو او د افغانستان سره پرابلمز روان دي او دې خوا دې په ملک کې انسټیبلټی جوړ شي.
خو له بل طرف ته د سیاسي چارو یو بل کارپو خالد عزیز دا ټولې خبرې د وخت تیرولو یو بانه وګرځوله او وی ویل چې دې سره د اولس توجه د خپل مسلو او حقوقو نه بل اړخته اړول دي. دی وایي
د پاکستان د ترقی خبرې وکړي، د خلکو د ژوند کیسه وکړي، د ګورجی د عوام چې کمی او مشکلات دي، د بجلی کمی، د ګیس کمی، د آمدنی کمی، د روزګار کمی، ګرانی، اوس د میمو گیټ چې دی دې سره د چا ژوند بخښي، یعنی دا او یا دا شی نو دې سره به سفر پرې وته.
د یادونه وړ ده چې پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ د لانجمن خط لوجه د اختلاف د گنگوسو رستو د جمعې په ماسخوتن پوزی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره ملاقات وکړ او بیګای د ولسمشر آصف علي زرداری سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې او دواړو ته د ملک د پرمختګ او جمهوریت د بقا باور ورکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
راپورونو ته دوام ورکو. په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان سی کروکر ویلي په پاکستان کې د ورپکو په ټنځایونه د افغانستان د امنیت لپاره ډیره لویه مسله ده. د ویل هیواد په لومړي ځل په کندهار کې کنسلګری خلاصول غواړي. د همدار زیاته کړه چې د تیرو میاشتو په پرتله په دې ولایت کې یعنی کندهار کې زیات پرمختګونه شوي دي. د همدار ویل چې کندهار د افغانستان او د نړۍ په سوله او ثبات کې ډیر ارزښت لري. په دې اړه پام وکړئ د کندهار ښار نه د سید شاه سقیم رپورټ ته.
په افغانستان کې د امریکا سفیر رایان کراکر وایي چې د تیرو څو میاشتو په پرتله په کندهار کې د سولې او بیارغونې په برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي. کراکر دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د کندهار په ولایت مقام کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. دی وایي کندهار د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات ارزښت لري او دا ځل ورته پراتګ په دغه ولایت کې د خلکو د هوساینې په موخه د خپلې یوې قونسلګرۍ د خلاصولو زیری لري.
What happens in Kandahar can affect the world.
په کندهار کې چې سپی خېږي نه یوازې دا چې پر ټول افغان ولس باندې اغیزه کوي، بلکې نړۍ هم ورڅخه اغیزمنه ده. دا ځل چې کندهار ته راغلم د تیرو څو میاشتو په پرتله یو بیل کندهار وینم. دلته د سولې او بیارغونې په برخه کې یوازې په تیرو څو میاشتو کې ډیر کار شوی دی. چې زه د کندهار د والی او د دغه ولایت د نورو دولتي چارواکیو د نستړی کېدونکو هڅو پایله بولم. په پای کې زه غواړم د هغه څه په اړه درته ووایم چې موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې نه وکړي. هغه دا چې غواړو په کندهار کې خپل یو قونسلګری خلاص کړو.
We intend to do something that we have never done before in Afghanistan and that is establish a consulate general here in Kandahar.
دوی وايي موږ به کله هم د تیر ځل په څیر بیا افغانستان یوازې پرې نه کړو او تر 2014 کال ډیر کلونه ورسته بل هم له افغانانو سره وګه په وګه ولاړ یو. د یو پښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې زیات وخت پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو هغه وسلوال بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي ځالې لري، نو ولې امریکا د هغو پټنځایونو د لمنځه وړلو په اړه پر پاکستان فشار نه راوړي؟ کراکر وویل چې پاکستان باید په ټینګه د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې افغانستان ته د جګړې د پاره ورڅخه راځي. په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو شتون په افغانستان کې سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا ولسمشر هم په دې ورستیو کې په ډاګه ویلي دی چې پاکستان باید د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې له دغه هیواد څخه راځي او دلته زموږ او ستاسو پر سرتیرو بریدونه کوي او عام وګړي وژني. موږ هیله لرو چې پاکستان به په دې وپوهیږي چې د دغو وسلوالو مخه نیول یې په خپله ګټه دي، ځکه وسلول نه یوازې دا چې تر پولې دې خواته بهرني او کورني سرتیري په نښه کوي، بلکې په پاکستان کې دننه هم ګډوډي جوړوي. راین کراکر زیاته کړ چې په دې ورستو کې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو په اکمالاتو بندیز لګول به په افغانستان کې د دوی په ستراتیژي کومه بده اخیزه ونه کړي، ځکه دی وایي موږ دا وس لرو چې له نورو لارو هم خپلو سرتیرو ته اکمالات ورسوو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر څو میاشتې وړاندې هم په یو رسمي سفر کندهار ته راغلی و، او هغه وخت یې هم ویلي وو چې تر ډیرو کلونو پورې به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام وکړي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
عملته په کندهار کې پاتې کیږو. د افغانستان د قبایل او د سرحداتو د چارو د وزارت صلاحکار عبدالباقی رغبت په کندهار ښار کې وژل شوی دی. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول زلمی ایوبی وایي چې دا پیښه تېره شپه 2 بجې د کندهار ښار د دویمې ناحیې اړوند د شکارپور دروازې په سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه ویلي چې وسلوالو پر عبدالباقی رغبت چې د کندهار د قبایلو پخوانی رئیس هم ډزې کړي او وژلی دی. د ایوبی په وینا پولیسو پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. بیا هم له کندهاره سید شاه سقیم.
د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت مشاور عبدالباقی رغبت تیره شپه د کندهار په شکارپور دروازه کې د وسلوالو په ډزو وژل شوی دی او برید کوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دی. رغبت تر دې وړاندې 2 کاله په کندهار کې د سرحدونو او قومونو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، خو په دې وروستیو وختونو کې د سرحدونو د وزارت مشاور ټاکل شوی و. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي د پیښې په اړه له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پیښې پخلی وکړ، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو کندهار کې له نورو دولتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو په پرله پسې توګه یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخوا بیا قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د مخالف وسلوالو طالبانو ویاند بولي، مشال رادیو ته وویل چې رغبت دا مهال د قومونو، قبایلو او سرحدونو د مرستیال وزیر په توګه دنده ترسره کوله. قاری یوسف وایي برید د دوی ملګرو تېره شپه د کندهار په شکارپور دروازه کې کړی دی، چې وروسته بیا رغبت په ټپي حالت کې روغتون ته لیږدول شوی او هلته یې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړې ده. په کندهار کې په دې وروستیو وختونو کې یو ځل بیا د هدفي وژنو پیښو زور اخیستی دی. په تیرو 2 ورځو کې په دغه ښار کې دې ته ورته 2 نورې پیښې هم شوې وې، چې له امله یې د ښاروالۍ یو تن امیر او یو بل قومي مشر وژل شوي وو. که څه هم پولیس وایي چې په هدفي وژونکو پسې ګرځي او نیسي یې، خو تر اوسه پورې یې لا د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
نن د خپلو هیوادونو نه نورو هیوادونو ته د غربت او نورو ستونزو له امله د کډه شو خلکو نړیواله ورځ منځل کیږي. د افغانستان تیرو دیرش کلونو جنگونو هم لکونه افغانان بې کوره کړي او دوی په ګاونډي او نړیوالو هیوادونو کې ژوند کوي. په پاکستان کې دا مهال 1.5 میلیون نه زیات کډوال ژوند کوي، چې د دوی په وینا ژوند یې ښه نه دی. دا چې دوی نور سوایي اول دمګړی ته دې ته چمتو نه دي چې هیواد ته ستانه شي. په دې اړه درته فواد علي شاه تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د یونایټیډ نیشنز هایر کمیشن فار ریفیوجیز د وینا تر مخه 1.5 لک افغان کډوال اوسیږي، چې پکې یو شمیر په خیبر پختونخوا کې آباد دي. که یو طرف ته هغه افغان کډوال دي څوک چې په پبو او زاخیلو کې د روډ په غاړو اوسیږي، نو بل طرف ته یو شمیر د پېښور ښار په بیلابیلو سیمو کې پاتې کیږي. په پېښور ښار کې اوسیدونکي افغان کډوال وایي چې په پاکستان کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. که یو طرف ته د دوی اقتصادي او مالی حالات خراب دي، نو بل طرف ته دوی ته د تعلیم او صحت سہولتونه هم نشته دي. نعمت الله څوک چې د پېښور ښار په بورډ بازار کې اوسیږي وایي چې دوی زر تر زره خپل وطن ته تلل غواړي، ځکه چې په پاکستان کې گزاره کول ګرانه ده.
کاروبار ولا ډیر زیات خراب شوی ده، ځکه چې یو خانه قرضونه بل خانه اقتصاد افغانانو ډیر زیات خراب شوی ده، ځکه ګرانیان هم دي. د کور کرایي شور باندې برق بل شهر سره ډیر زیات زر شوی دي. مشکلات سره ډیر زیات مخ دي، ځکه چې دلته کې خرچې ډیر زیات دي. د کور د غور په سراسي کرایي بل خو یو سي پاکستاني د غړي هغه په سي خوخه خرچې نشته. خپل ملک د زمون ماجر ډیر اقتصاد پدې کې خرابي.
نصرت الله سوکچ د ننګرهار سره تعلق لري او د 13-15 کالو راسه په پاکستان کې آباد دي. وایي چې د 1300 کالو راسه په پاکستان کې د افغانانو ژوند ګران شوی دی.
لکه زمونږ کار روزگار بالکل داسې دی چې خراب تراب. زه خو لکه خپل سکول وایم، نو زمونږ پلار دومره خواري کوي چې بس هماغه د فیسونو پیسې وځي او نور داسې زمونږ کار هم نشته. زمونږ خو داسې دوکانداري بس کرانه دوکان دی، دومره خاص چلیږي هم نه. کنه که مخکې حساب کتاب سره ډېر خو اوس داسې دی چې بالکل هر څه خراب تراب شي.
عزت خان څوک چې د نوخار ضلع په زاخیلو سیمه کې د روډ په غاړه په یو کیمپ کې پاتې کیږي، د د ټلیفون په لاره مشال ریډیو ته وویل چې دای کی یو طرف ته د یخنۍ نه تنگ دی، نو بل غاړی ته د علاج د پاره ډاکټرانو ته هم نشتله. د یو این ایچ سی آر چارواکی وایي چې دای د پاکستان د حکومت په مرسته د افغان کډوالو ته د پوره پوره سہولتونو ورکولو کوشش کوي او امید لري چې ټول افغان کډوال به را روانو دریو کالو کې افغانستان ته واپس لاړ شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د فواد علی شاه په رپورټ کې واورېده چې سباندې یو نیم میلیون افغان کډوال لا هم په پاکستان کې پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې په خپل هم د جنگونو له وجې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته خلک کډه شوي، لکه د خیبر ایجنسې نه خلک چې د جلوزو کیمپ ته ورغلي. دوی وایي چې د صحت د ستونزو سره مخامخ دي او په امداد کې درغلي کېږي. زموږ همکار شبیر جان د نور تفصیل سره له پېښوره.
نوخار جلوزو کیمپ کې ډیره د خیبر ایجنسی بې کوره شوي خلکو وینا تر مخه، یو خوا که په کیمپ کې د دوی د ناروغو لپاره د دارو درملو صحیح انتظام نشته، نو بل خوا دوی لپاره را لېږل شوي بهر ملکی امداد کې هم درغلی کیږي او دوی ته امداد په صحیح توګه نه ملاویږي. په دې هکله جلوزو کیمپ کې موجود د باړه بې کوره شوي مداخل او المار مشال لیړو ته وویل چې د دوی هر قسمه ناروغي وي، نو دوی ته یو قسم ګولۍ د هر عمر کس ته ورکړل کیږي. دوی نور جاتوي
چې ډاکټر ته روسو هسپتال ته درې ګولۍ درکوي، نور څه شنهشته صرف درې ګولۍ درکوي. دا خلک مجبور شي په وطن کې چې ته پټای وي څه شوي هغه خرڅوي او په آب نه دلته خپل علاج کوي. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د بهر ملکونو نه اقوام متحده نه یا د بل چا نه کوم شهر چې دا یې موفیل دی چې د بهر یو ټیم دی ته برابر شي او هغه په خپل لوز دلته ولا غوت د نگرانی لوند دی چې د کوم دلته د وی کیږي چې مو د شاور کړی دی د شاور کړی دی دا د اخ ټیم د نگرانی لوند کیږي.
افسوس خبره ده چې موږ لا دلته کومه پورچا ولي کله شي اول خو موږ یو دوی یو درې پلتې غراکی د سپرین ګولې او بکایا پرچا د موږ نه کوزال ته کی خو لشه موږ لا پرچا نشي را کوله سبا چې موږ ولا راشو نه ډاکټر په دا پیږي چې ما پرون دغه چې شاور کړو او نو موږ په دا باندې پیږي چې بیا ورته وي ځکه موږ تعلیم خلق نو موږ دا وی موږ د صحت ادارې په صحیح طریقه باندې روان شي.
ولیکل چې په دې حق لمون دا کیمپ تنظیم کوونکی ادارې پی ڈی ایم ای یا د قدرتۍ افاتونو د مخنیوي صوبایي ادارې ویان عدنان خان نه پښتنو کړه، نو د هغوی وینا وه چې د بې کوره شوي خلکو د صحت هر قسمه په کیمپونو کې خیال ساتل شي. دغه بے کوره شوی دا هم وینا وا چې دوی لپاره را لېږل شوی امداد دوی ته په صحیح توګه نه ملایويږي او بدنوانی پکې کیږي. ولې په دې بابله عدنان خان وویل چې د بے کوره شوی مشرانو باندې دوی یو شورا جوړ کړی ده او باید چې هغوی د کیمپ انتظامی یا دوی ته کسان پناه کړي. دا کیمپ دغه ستونزو په اړه چې کله موږ د کیمپ انچارج نور اکبر سره د تماس نیول هڅه وکړه، نو د چټې د وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. یادونه ولله چې دغه بې کوره شي خلق وایي چې دوی د تیر دوه دونی مکالو راسي په دې کیمپونو کې ډیر دي، ولې د دوی ماشومان او زنانه او ته په یخنۍ او په باد باران کې سخت ستونزې وي او باید چې دوی د خپل سیمو ته واپس ولېږل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو لړۍ دوام لري او د دوی د ماشومانو د زده کړو نه بې برخې شوي دي. دا چې په دې سیمه کې په تیرو څو وختونو کې څومره سکولونه د تباهۍ سره مخ شوي دي، حکومتي چارواکي څه وایي او د خلکو اندېښنې تر کومه حده دي؟ پام وکړئ په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ ته.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو په وینا په خیبر ایجنسی کې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو لړۍ دوام لري او په باړه، چمرود او لنډی کوتل تحصیلونو کې دغه سکولونه د وسلوالو لخوا په نښه کیږي. د دغه سیمې د خلکو په وینا کې یو خوا د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له امله زیاتره سرکاري سکولونه تړلي پراته دي، نو بل خوا پکې د ټولو زیات سکولونه هم په نښه کیږي چې له امله یې د دغه سیمې د زده کوونکو په تعلیم ډیر اغیز پریوتلی دی د خیبر ایجنسی د نامنیو او د سکولونو د الوزولو په اړه باندې د دغې سیمې یو مشر حاجی خنت خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی یې د یو شمیر ستونزو سره مخ کړل او اوس یې ماشومان هم د زده کړو نه بې برخې شول.
والله چې سر مشکلات څه خو ډېر زیات مخ وي پوه شو، ډېر غټ غټ تکلیفونه موږ ته میلاو شول پوه شو، او سکولونه بند دي، غونډ څه وران کړل، ورتل پکې خرابې کړل پوه شو. څه مطلب چې ماشومان همداسې سکول نه ووتل پوه شو، همداسې ګرځېږي، خوشي ګرځېږي پوه شو.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې اوسه پورې په خیبر ایجنسۍ کې په اتاو یا سرکاري سکولونو کې بمی چاودنې شوي دي چې خواوشا 55 پکې په مکمله توګه باندې تباه شوي دي او څه د باندې دروشت پکې د بیا جوړېدو قابل دي. اوس دا چې د دغې سکولونو د ورانولو نه پس د خیبر ایجنسۍ په تعلیمي شرحه باندې څومره اثر پرېوتو، په دې هکله باندې د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر هاشم خان اپریدی وایي
زمونږ چې کوم مطلب دی زمونږ سره د تعلیم چې کوم انډیکیټرز دي کنه، مطلب د مونږ د جی آر او نیار او د لٹریسی ریٹ وغیرہ دا شیونه چي دي، دا د مونږ مخکې بالکل د 50% هم کم شو، نو دې وجه مطلب د مونږ چې هغه کم پرمختګ و هغه خو څه هغه شو چې مطلب مونږ تعلیمي شرح د مونږ وروسته لاړله.
دوی وویل چې په کومو ځایونو کې سکولونه وران شوي دي او اوس پکې د امنیت وضع ښه ده، نو هلته مو خیمې ورکړې دي او سکولونه مو هم پکې شروع کړي دي، او که دا باقی پاتې ادارې هم خلاص شي نو دلته به د تعلیم شرحه یو ځل بیا ښه شي.
هغه خو مطلب چې کوم ځینو کې مونږ سکولونه سټارټ کولی شو نه کې مونږ آلریډي په خیمو کې سټارټ کړي، خو چې کوم ځینو کې اوسه پورې حالات ټیک نه دي، نو هلته خو مونږ لکه چې خپل سکول بند نو بل د خیمې کې به څه شي کنه، نو انشاءالله چې بیا که تعلیمي ادارې کولو شي نو دا خلا پوره کېدل خو مشکل دي، خو کوشش به انشاءالله کوو.
د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې دي د باقی پاتې سرکاري سکولونو حفاظت یقیني کړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس هم د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې ژباړه درته منور شه وړاندې کوي. په دې کې تاسو اورئ چې د پاکستان د جګړه ځپلو او زلزله ځپلو میرمنو سره څومره مرستې شوې د نړیوالو لخوا او په خپله د پاکستان د حکومت لخوا.
برطانوي ورځپاڼه انډیپندنت پاکستان کې د ښځو د ژوند په حق لای و مقاله کې لیکي د 1300 کلونو راهیسې پاکستان کې د قدرتی او انساني افتونو لوجې کسه هم ټول ولس متاثره شوه، خو په دې حالاتو کې تر ټولو ډېرې ښځې اغیزمنه شوي چې د مرستو لپاره یې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په یو نستړی کېدونکو خدمت بوخت دي. په دغو کې یو نړیواله غیر سرکاري اداره مارلن هم شامل ده چې په سواد کې د ښځو لپاره یو شمېر د حت مرکزونه چلوي. ورسپاړه دغه ډول یو مرکز ته د ورغلي 25 کلنې نصرت دخلی لیکي چې درې بچی لري خو د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او د روغتیا او درملنې هیڅ یو بل وسیله نه لري، خو اوس د مرکز ته د ډیر امید او سکون سره راغلي. د ورسپاړه په وینا د افاتونو دراتلو لوجې د سیمې د نړیوالو ادارو د نظر لاندې راغلي چې پکې د خزو ژوند ته خاص پاملرنه شروع شوه ده. ورسپاړه لیکي په داسې حال چې سیمه د یو شمیر افاتونو نه تیره شوې او خلکو لا د وړاندې نه د صحت دومره سهولتونه نه لرل، نو د خانداني منصوبه بندۍ سلسله خو لا ډیره مشکله ده، او د دې ترڅنګ لوی مسله ده چې خلک په دې لړ کې ډیره کمه پوهه لري. د ورسپانې په وینا په سواد کې د خزو د صحت په حق لا د پوهاوی لپاره د صحت نړیوالو ادارو په سواد کې یو شمیر منسوبې شروع کړې دي او کارکونکو یې د سیمه هر کور ته ورزي چې خزه د صحت په بنیادی مسلو پوه کړي. همدغه وجه ده چې په خوځخېله کې د صحت یو مرکز ته په سونو خزه په قطار کې ولاړې دي. ورسپانه د دغه کلینیک د ډاکټرې سنا تجمل دخلی لیکي دوی د پښتنو د روایتو ترڅنګ مالدارو او غریبانو کوتا یو شان درملنه ورکوي. نو موړي ویلي چې زیاتره خزي دوی ته وای سړی د صحت په حق لا دومره خیال نه ساتي چې لوجه د دوی وړې مسلې هم بیا د علاج قابل پاتې نشي. انډیپندنت ورځپاڼه په اخر کې د مارلن خیریه ادارې د مشر ډاکټر اسمت خان لخوا وای دوی به تر خپل وسه پورې په سواد کې خپل حل زلې جاری ساتي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر داسې نورې ځایي او نړیوالې غیر سرکاري خیریه ادارې شته چې د سواد په ځپل شوي سیمه کې د مشکلاتو باوجود خپل مرستندوی کارونه جاري ساتي، خو د دې هر څه باوجود که دوی ته مالی وسایل په وخت ترلاسه نشي نو دغه کار ودرېدلی هم شي.
د منور شاه رپورت ما اوریده. د خبرونو د لنډیز نه پس په نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو به د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر ویسلاو هاول د مړینې په اړه خبر واوري، او د دې ترڅنګ به د یو 50 کلن پښتون مشر سره خبرې هم واوري. خو دا شیبه په پیښور کې 15 بجې د خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین سی کراکر وایي چې په پاکستان کې د اروپا کو پټن ځایونو په افغانستان کې امنیت لګوا سره مخامخ کړی دی. په کورم اورګرو کبدي سیمه کې د اروپا کو پټن ځایونو د پاکستان د پوځي جنگي الوتکو بمباري له کبله و اروپا کې وجل شوی 15 نور جوبل شوی دي. د خیبر کبدي سیمه په تیرا کې د دوه وسوالو ډلو ترمنځ خطر کې دوه وسوال وجل شوی دي. په خیبر ایجنسی کې ناصرګند وسوالو د جنو یو بل سرکاري سکول په بارودي توکو الوزولې دي. د شمالي وزیرستان کبدي سیمه پولیټیکل چارواکو په سیمه کې د مشال خبريال ته ویلي دي چې نن یاد شوی سیمه کې تر ناټاکلې مودې پورې درزبندې لګول شوې ده. د چک ریپبلک پخوانی ولسمشر او لیکوال ویسلاو هاول نن د 15 کالو په عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیم پیټي وایي ایران په افغانستان کې یاغیانو ته وسله ورکوي، او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د دوی د پوځ وروستی کاروان نن له عراق څخه ووتو.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نوریده. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې لیکلي چې امریکایي چارواکو ته د خط د لیږلو په سر د پاکستان د پوځ او ولسي حکومت اړیکې خرابې شوې نه دي. په پاکستان کې د خبریالانو ژوند د ګواښ سره مخ دی، او په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ساتلو لپاره پولیس کافي نه دي. زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستان ورځپاڼې لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
نن د پاکستان د اردو او بعض د انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل ادارې د لنجمن خط په اړه لیکلي دي. دغه ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې دغه خط کې اوس ډېر لارې وروته او حالات اوس هغه شان کړکېچن نه دي څنګه چې مخکې وو. په خصوصي توګه د پوځي سرلخکر او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د جمهوریت بقا د پاره به په شریکه سره کار کوي، او د پوځي مشروالۍ لخوا د حکومت قبضه کولو هیڅ یره نشته. ادارې وایي چې دغه رنګ د جنرال جیمز جونز بیان چې د هغه په خیال معاملې کې حسین کانی د ککړ او دا ټول کار د منصور اجاز خپل خکاری، او د دې سره سره په خپل د منصور اجاز بیان چې هغه ته بل چا ویلی وو چې جنرال پاشا عرب هیوادونو ته په بل سم مقصد تللی دی. دلته د خپل هغه بیان نه پشا شوی دی چې ویلی وو چې جنرال پاشا د پاکستانی حکومت ختمولو د پاره د عرب هیوادونو نه اجازه غوښته او هغه ورته ملو شوی وو. اداریا اخره کې لیکي چې د دومره خبرو وروسته به اوس سپریم کورټ ته هیڅ ګران نه وي چې نتیجې ته ورسی. دغه شان نن د جنگ ورځپاڼې اداریا د خبریالانو په اړه ده او وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان سپریم کورټ په ان آی سی ایل کیس کې د فیصلې په وخت ویلیو چې په خبریال څوک داسې دباو نشي چولی چې ګنې هغه د خبر سرچینه سرګند کړي. اداري وایي چې په خلقو هر حکومت د آزاد صحافت داوی کوي، خو کله چې د حقیقت او عملی ګامونو خبر راشي نو هیڅ څوک خپل وعده نه پوره کوي، او هغه ځکه چې بیا د دغه وادو سره د ډیرو خلکو غلا برسېره کیږي. اداري اخره کې وایي چې د خبر ترلاسه کولو لپاره خبریالان د ډیرو ستونزو نه تیریږي، او د سپریم کورټ د فیصله رستو دا خبره پډاګه شو چې خبریالانو ته د خبر د سرچینې پټ ساتلو حق ترلاسه دي. خو د دې سره سره حکومت هم خبریالانو ته خبرونو ته رسیدو حق ورکړي، نو دا به ډیره زیاته خوي. او مشرق ورځپاڼه په خیبر پښتونخوا کې د پولیس افسرانو د کموالي په حق خپل اداریه کې لیکي چې راتلونکي کال دویمه میاشت کې به سلور د پولیس اعلی افسران ریټایر شي، چې په نتیجه کې به صوبه کې د اعلی افسرانو کمی راشي. ورځپاڼه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې صوبه کې په حالاتو کې سلګ ډیر خواري راغلی دی، او د مخ کې پشان حالات نه دی پاتې، او دا هم ګران نه ده چې حالات په بش پړتوګه سم شي. خو بل خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا کې د سینیئر افسرانو د وړاندې نه هم کمی دی، او د هغې باوجود د دلته نه اعلی افسران بلوچستان ته لیږل ډیره عجیب ښکاري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس درته د نړۍ د مطبوعاتو سرټکی اورو. د نړیوالو رسنیو په دې برخه کې نن د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ دوه مقالې لرو. د ورځپاڼې په لومړۍ مقاله کې لیکل شوی د لانجمن لیک د مسلې د پاکستان پوځ د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد پرولې دی. د دې ورځپاڼې په یو بله مقاله کې بیا د عربي نړۍ په اړه لیکل شوی چې یو کال وړاندې په ټیونس کې څنګه انقلاب رامنځته شو. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي ویل کېږي چې د پاکستان پوځ د هغه لانجمن لیک په اړه غوسه دی چې تیره میاشت په ډاګه سو. ورسپانه زیاتوی چې په دې نالاسلیک سوی خط کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته له امریکا څخه په پاکستان کې د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه شوی و. ورسپانه لیکي بل پلو د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي یا چیف جسټس افتخار محمد چودري هم د ولسمشر اسيف علي زرداري یو سخت مخالف دی او د لنجمن لیک پاړه د پلټنو ډله هم هغه جوړ کړي ده. ورسپانه پر مخ لیکي دا تر اوسه بيخي نه د سرګند چې آیا رښتیا هم د پاکستان پوز غواړي چې ولسمشر اسيف علي زرداري د لری کړي او یا یوازې غواړي چې دومره کمزوري کړي چې د پوز لوړتیا او یا بهرنۍ تګلارې ته ګواښ پېښ نه کړای شي. د ورسپانې په لیکنه پوز دې ته زړه نازړه دی چې د یو ټاکل سوي حکومت د لری کولو تور پر ځان کړي او یا په داسې وخت کې د ملک د چلولو واګې په لاس کې واخلي چې د ملک اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی، اروپکی توب له واکه وتلی دی او بهرنۍ اړیکې له سخت کړکېچ سره مخامخ دی. بل پلو واشنگتن پوسټ د عربي نړۍ په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یو کال وړاندې په تیونس کې د محمد بوزیزی په نامه د یو کس لخوا د ځان تر سوځولو وروسته په سیمه ییزه توګه هغه څه ته لاره هواره شوه چې یو انقلاب ورته ویلی سو. ورسپانه پر مخ لیکي یو کال وروسته دا په ډاګه ده چې عربي پاڅونونه په بنسټیزه توګه بېله بڼه لري او کېدای سي چې پاڅون ورته ونه ویل سي. ورسپانه لیکي په منځني ختیځ کې تر ټولو ښه علاج هم هغه څه دي د کوم څه چې کمی ده، یعنی آزاد بحثونه او لسواکي. ورسپانه لیکي په لنډمهاله توګه کېدای سي چې د ناسمو تګلارو او لویدید سره د کړکېچ سبب سي او په اوږدمهاله توګه داسې ښکاري چې سخت دریزي او بنسټپالان بې اثره کړل سي. ورسپانه په پای کې لیکي چې د عربي نړۍ راپورته کېدونکي ځوان نسل هغه خپلواکي او سوکالي غواړي چې په نور نړۍ کې خپریږي او ټولې نړۍ ته پکار ده چې پر همدې شرط وتړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د خبرونې په دې برخه کې نړیوالو ریپورټونو ته مخه کوو. بیا وروسته بیرته د پاکستان او د پښتونخوا ریپورټونو اورولو ته تاسو رابولو. د عراق نه ټول امریکایي ځواکونه نن په بشپړ ډول وتل او په دې توګه امریکا په دغه هیواد کې خپل نه کلن ماموریت ته د پای ټکی کېښود. د تیرو نه کلونو په موده کې د صدام حسین حکومت ړنګ کړی شو، خو دې جنگ کې 3000 عراقیان او 4500 امریکایي عسکر له منځه لاړل. په دې اړه پام وکړئ د ریپورټ ته لوي د میروستو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکي وایي د عراق نه د دوی د ځواکونو وروستۍ قافله هم کویت ته وړېدلې او په دې توګه د عراق لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت پای ته ورسېده. راپورونه وایي د اتوار په ورځ سنه سل پوځي موټرونه چې پکې 1500 امریکایي سرتیري سپاره وو د عراق د جنوبي صحرا د لارې کویت ته داخل شول. د عراق نه امریکایي ځواکونه په دغه هیواد کې تر نهو کلونو پورې پاتې کېدو وروسته ووتل او په دې نه کلن جنگ کې د دوی 4500 سرتیري ووژل. په دې نه کلن جنگ کې د عراق 3000 اوسیدونکي هم له منځه لاړل. نه کاله وړاندې امریکایي ځواکونه عراق ته په دې هوډ داخل شوي چې د صدام حسین رژیم راوپرځوي او د ډلهیزو وژنو وسلې له منځه یوسي. پر عراق باندې د امریکایي ځواکونو د برید په ترڅ کې د صدام حسین حکومت ختم شو، خو د ډلهیزو وژنو وسلې ونه موندل شوې. په عراق کې امریکا خپل 120,000 پوځیان په بیلابیلو 500 مرکزونو کې ځای پر ځای کړی وو. راپورونه وایي یوازې 300 امریکایي ځواکونه به په عراق کې پاتې کیږي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت وساتي او عراقي ځواکونو ته روزنه ورکړي. رویټرز اژانس د عراق نه د وتونکو امریکایي ځواکونو خبرې راخستي چې د خوښۍ څرګندونه کوي. د راډولف روز په نوم یو سرتیری کویت ته د اوړېدو پر مهال وویل، ما نه صبر نه کیږي چې خپلو ماشومانو او میرمنې ته مې زنګ ووهم چې دا د زه خوندي راووتلم. اژانس لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لپاره د عراق نه د امریکایي ځواکونو ویستل یو مهم ګام دی، ځکه چې د ویتنام د جنگ نه پس د عراق جنگ د امریکایانو لپاره تر ټولو غیر مقبوله جنگ و. اوس هغه د دې ټکی نه د خپل سیاسي کمپاین لپاره ګټه اخیستی شي. د عراقیانو لپاره کلیوي خوا دا د خپلواکۍ ورځ ده، نو له بلې خوا دوی سره دا ویره هم مله ده چې هسې نه هیواد د کورنیو شخړو مرکز وګرځي، لکه په 2006 او 2007 کلونو کې چې د همداسې جنگونو په ترڅ کې زرګونه عراقیان ووژل شول. عراقی چارواکي وایي د دوی ځواکونه د تشدد د پیښو د مخنیوي ظرفیت لري، خو په هوایي دفاع او د استخباراتي معلوماتو د غونډولو په څانګو کې دوی د کمبود سره مخامخ دي. رویټرز اژانس لیکي د اکثر عراقیانو لپاره امنیت یو مهمه مسله ده، خو دوی په خپل هیواد کې د نوکریانو نه موندل کېدو، د برېښنا نشتوالي او غربت ته تر دې زیات فکر کوي. د عباس جابر په نوم یو عراقي رویټرز اژانس ته ویلي، موږ د امریکا په اړه فکر نه کوو، موږ د بجلی، نوکرۍ، تیل او د خپلو ورځنیو ستونزو په اړه فکر کوو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنا
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
د چک ریپبلیک په خوانی ولسمشر او لیکوال ویسلو هاول نن د 15 کالو په عمر کې د دې دنیا نسترګي پټ کړې. ویسلو هاول په لیکنو کې د کمونیزم په دوره کې بندیزونه لګول شوی وو او د خپل لیکنو د وجه 15 کال په جیل کې تیر کړی وو. د 1906 دیش خار کې په پراګ کې پیدا شوی وو او نن یې له نړۍ نسترګي پټ کړې. د نوموړي د ژوند، کار او د فن په اړه زموږ همکار جان اقال کوزی او ریپورت جوړ کړی چې د ویسلو هاول په غږ پیلېږي.
مک غواړو په یوې آزادې ډیموکراتیکې او سوکاله چکسل واقعیا کې ژوند وکړو. مونږ غواړو اروپا ته راوګرځو. مونږ به هیڅکله له خپلو مفکورو څخه تیر نشو. هر څه چې په راتلونکو ورځو کې پر موږ کېږي ودی شي.
دا واسلاف هاول و چې د 1907 کال د نوومبر په 23 نیټې د پراګ ښار په مرکزی برخه کې راټول شو. شاوخوا 3,00,000 کسانو ته وینا کوله. د چکوسلواکیا بخملي انقلاب له دې نیټې څخه شپږ ورځې وړاندې د محصلینو په سولهییزو مظاهرو سره پیل شوی و، خو پولیسو په ډېرې بېرحمۍ سره د خلکو لاریون مات کړ. بیا هم په زرګونو چک او سلواکیان لارو کوڅو ته شول. د خلکو په منځ کې ډرامه لیکونکی واسلاف هاول د انقلاب د مخکښ په توګه وځلید. په زرګونو راټولو شوو خلکو ته به یې ویناوې کولې او د هغو مذاکرو مشري به یې کوله چې په سوله ییز ډول یې د کمونیزم واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. د کال په پای کې هاول د چکوسلواکیا د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شو او په دې توګه په دې هیواد کې د کمونیزم د څلورو لسیزو واکمني پای ته ورسېده.
څو شېبې وړاندې د عمومي اسمبلې لخوا د رایو په قاطع اکثریت سره زه د جمهور رئیس پر څوکۍ وټاکل شوم. له تاسو ټولو مننه کوم. د چکانو، سلواکانو او نورو اتباعو له ملاتړ نه مننه کوم. زه ژمنه کوم چې ستاسو اعتماد به ساتم او د آزادو انتخاباتو تر وخته به د هیواد مشري کوم.
واسلاف هاول د 1906 میلادي کال د اکتوبر په 15 نیټه په وی مستعیر کورنۍ کې زیږیدلی و. په 1908 کال کې چې کمونستان د یوې کودتا له لارې په چکوسلواکیا واکمن شول، نو د ده د کورنۍ زیاته شتمني یې ضبط کړه او ځوان هاول یې له لوړو زده کړو څخه منع کړ. له عسکري خدمت وروسته هاول تیاتر ته مخه کړه. لومړی د سټیج د سر ویاند و او وروسته په 1908 لسیزه کې داسې ډرامې او داستانونه لیکل چې د کمونیزم تر واکمنۍ لاندې د ژوندانه ناخوالې پکې ترسیمېدلې. په 1908 میلادي کال کې د شوروي اتحاد عسکرو د وارسا د تړون په نامه په چکوسلواکیا باندې یرغل وکړ او د پراګ د سپرلي پاڅونی وټاکاوه. د هاول ډرامې بندې شوې او دی د پولیسو تر سختې څارنې لاندې ونیول شو. په 1908 میلادي کال کې هاول له خپلو ملګرو سره د واویا منشور په نامه یو سند برابر کړ چې له کمونیستي رژیم څخه پکې غوښتل شوی ول د مدني حقونو هغو نړیوالو تړونونو ته درناوی وکړي چې لاسلیک کړي دي. د دې سند ټول جوړونکي تعقیب شول او هاول په 3.5 کال بند محکوم شو. په 1909 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ختیځ اروپا د بلاک په هیوادونو کې شخړې او ګډوډۍ پیل شوې او د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې د ختیځ جرمني په زرګونو اتباع پراګ ته لاړل او غوښتل چې له دې لارې لویدیځ ته لاړ شي. دوې میاشتې وروسته د برلین دیوال لرې شو. د نومبر په 18 پولیسو په پراګ ښار کې مظاهره کوونکي محصلین وټاکول. له محصلینو سره د عامو خلکو خواخوږي زیاته شوه او دا حرکت په بخملي انقلاب بدل شو. واسلاف هاول د دې انقلاب مخکښ او دغه راز د مدني ټولنې د بنسټ ایښودونکو په ډله کې هم وو. کمونیستي رژیم ډېر ژر په ړنګېدو شو. هاول د ډسمبر په 18 نیټې، یعنی د بشري حقونو په نړیوالې ورځې د جمهور ریاست لپاره خپل کمپاین پیل کړ. د ویل
نه دپوسټ مې اج ابي ګډوکولي یاکولي پښپینل
راځي هیڅ تا په هیڅ ډول اجازه ورنکړو چې زموږ خلای سولایز انقلاب خراب کړي. حقیقت او محبت به په دروغو او کرکې بریالی کیږي.
واسلاف هاول د 1909 میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په 1909 کال کې زیات هلې ځلې وکړې چې د چکسلواکیا فدراسیون وساتي، خو سلواکي وطن پالو د بلتون لپاره مبارزه کوله. هاول په دې کار کې ناکامه شو او په 1909 کال کې استعفا وکړه. خو په اصطلاح د بخملي بلتون وروسته واسلاف هاول په 1903 کال کې د نوي خپلواک شوي چک جمهوریت د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د 1909 کال کې بیا هم د جمهور ریاست لپاره انتخاب شو. په 2003 میلادي کال کې چې کله هاول تقاعد شو، نو د چک جمهوریت د ناتو غړی و او د اروپایي اتحادیې غړیتوب ته نږدې شوی و. په وروستیو کلونو کې هاول له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان و. په 1906 کال کې میرمن اولګا د ځیګر د سرطان له وجې مړه شوه. هاول په سږي کې د سرطاني غدې د ایستلو لپاره د جراحي عملیات وکړ. دوه کاله وروسته د کولمو د ناروغۍ له وجې مرګ ته نږدې شو. خو له دې ټولو ستونزو سره سره هاول د کیوبا، روسي او بیلاروس په څیر هیوادونو کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ یو قوي مدافع و. واسلاف هاول به د ده د سترو لاسته راوړنو له امله د نړۍ او دوستانو لخوا تل یادیږي او د بشریت او ازادۍ مینوال به یې روح ته د دعا لاسونه پورته کوي.
توتو کراسنو تواش ناشی پوکوینه ریولوسه، پراودا ا لاسکا موسی زویتیزیت ناد لژی ا ننابیستی.
د واسلاو هاول د مړینې په اړه تاسو واوریدل. د نوموړي سکرتري سابینا دانکیکوا رسنیو ته نن وویل چې د چک جمهوریت دغه پخوانی ولسمشر چې ډیر ښه لیکوال هم و، د یکشنبې په ورځ د چک جمهوریت په شمالي برخه کې په هغه کور کې د نړۍ نه سترګې پټې کړې چې د به پکې د رخصتۍ ورځې تیرولې. اوس هم یو بل رپورټ لرو، هغه د پښتونخوا په اړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې په پېښور کې د راج کپور او دلیپ کمار کورونه به قومي او تاریخي ورثه کې اخیستل شي. د راج کپور حویلۍ اوسني مالکان او د دغې محلي اوسیدونکي په دې اکله سوي. راځي چې د خالد خان په رپورټ کې تفصیل واورو.
د پیښور تاریخي کیسه خانه سره نږدې د ډکی منورشا محله کې دغه کور نن هم د راج کپور حویلې په نوم یادېږي او د دغه محلي اوسیدونکو په دې ویاړ کوي چې دغه کور یو بچی د هندستان لوی فلمی اداکار او د اندرشیر واټ پخوانی ناظم او ډکی منورشا محله اوسیدونکو عبدالحکیم صافی مشال ریډیو ته وویل چې دغه کور د ډېر مودې راځي شار پروت دی او کله کله د دې کور اوسنی مالکان دلته چکر را لګوي.
مونږ خو چې کله نه لکه پیدایش هم زمونږ د دې محلې د دې کوڅې دا کور منگ وینو کنا چې موږ غړدل ته پہلا خلق اوسې دل خوست تقریبا 11-12 سال نه دا خالی پروت دی. خو دې سره شاته یو پلاټ ته غم تقریبا داسي 20 مرلی به یو دا کور بم داسي تقریبا لگ بگ داسي 17-18 مرلو کې به دا خودي سلور چته خودي نه یو چته چې کم نه کنا ډیر زیات خراب شوی او کله کله به دلته په مالک کوسه کې خخته بم تیرا پرې وته نو غيو چت چې کم نه د دې بیا اجي اسرار سی چې کم مالک ته هغه بیا یو چته دې ډیمالش.
د راج کپور د محلي اوسیدونکو وای چې دا سره دوی ډیره مینه لري ځکه چې د دې ودانې سره د هندستان د مشهور فلمی خاندان کفور فیملی نوم تړلې دي او بل دا چې اوسنی مالکان د محلې غم خادې د پاره دغه کور پرانیزي.
زما منیر نوم دی صاحب، دلته نه خدې ډېوډې نه خاور وړي او نور د پدن شروع چې سی وړي دي سی نه دی وړي خدې ډېوډې نه خاور وړي دا وړي دا کو زمونږ د خار سره وایي چې خو روح شارو خان هم زمونږ د خار دی، دلیپ کومار هم زمونږ د خار دی. یاره دا خو را پریوس نه قربان شم دل چې ګورو زمونږ شړو نه غټي کی زمونږ پکې ودونه مدونه کیږي چې چا سره دی اوسه ما سره چې چا غشت بہترین مضبوط سنگین
خیبر پختونخوا د اطلاعات صوبائی وزیر میا افتخار حسین د خالی پورز د راج کپور محلی دورہ کړی و او دا خیال یې سرګند کړی دی چې صوبائی حکومت په پیښور کې د راج کپور او دلیپ کمار کور کورونه تاریخی او کامی ورثه ګرځول غواړي. خو بیا دې کور اوسنی مالک حاجی اسرار صرف چې د پښتونخوا چمبر اف کامرس او انډستری په خوانی صدر هم دي وایي چې هغوی به په دې سوچ کوي چې دغه کور حکومت ته ورکړي او کنه، ځکه چې د دوی پلار دغه کور ډیر په مینه اغستی او اوس د دوی خیال دی چې په دې تاریخي کور کې د پلار په نوم یو روغتون جوړ کړي. دی وایي چې په دغه کور کې دوی سموده پورې اوسېدلي هم دي. خو بیا په پیښور کې د دلیپ کمار د کور په حق له عبدالحکیم صافی وایي چې دغه کور اوس هیڅ وجود نه لري او دغلته دکانونه او نور کمرشل ودانې جوړې شوې دي. دی وایي
هغه جی مال خود داد کې اوسېدلو، هغه چې کله راغلو په موقع باندې زه موجود وم سره، نو هغه هم داسې دو نیمې درې مرلې کور و، خو هغه اوس د مال شوی دی او په هغې باندې نوې آبادي شوی ده، دکانونه مکانونه، چونکې هغه ځای کم دی هغه محله اوس کمرشل شوی ده. دلیپ کمار صاحب چې کله راغو نو جی ماته یاد دي چې هغه په یو پوړۍ سیډۍ باندې کم چې دا دروازې هغه پهله پوړۍ وه په هغې ودرېدو، هغې وخاندل او بیا د خلکو تپوس وکړو چې تاسو ولې هغه کو یاره، ما به کله کله مور نو داسې پیسې به مې ته هغه کې نو هغه به ما دلته پټولې که نه، نو بیا به دلته نه ما هغه پیسې راغستې، نو خندلې هغه خپل بچپن هغه وتر یاد
شي. دا یادونه ول دا چې د هند فلمونو نوموړی اداکار شاهرخ خان مشران هم د پیښور ښار اوسیدونکو، او د شاهرخ خان خپل تره غلام محمد ګاما د پیښور ډیر مشهور او سیاسي شخصیت او خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
پینځه اتیا کلن سپینګیری محمد رحمان کاکا له 45 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا د شبقدر په ډیری بازار کې د څارویو لپاره واښه خرڅوي. دی یو زوی او څلور لوڼه لري او دارمان لري چې نور په کور ناست وي او کار یې ونه کړی، خو دی اوس هم تکړه دی. د سهار زی پټو تال ته واښه ریبي، هغه په خرګاډي کې باروي او په بازار کې په نورو خلکو باندې خرڅوي او په خپلو څارویو باندې هم دغه واښه خوري. د دې تکړه سړي په اړه د دې د پښتونخوا د شملور سړي په اړه نواز ترگزی یو رپورٹ جو کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د 15 کلونو سپینګری محمد رحمان کاکا د 45 کلونو راهیسې په شبقدر ډیری بازار کې د سارو غیا خرڅوي. یو زوی او سلور لونه دی او د هغه پوینا چې سګټي په بچو یې لګوي، خو یو ارمان یې کاوه او هغه دا چې خبره چې چیرتا په کور ناست وي او په دې عمر کې د خواري خلاص وي.
نه غوښ په مون را داس کې کنه، والله چې زه خپم شم کړم کله رښتیا ته خپ په دې شم چې هغه خپل مون زونه کوي او بس کور ناست خپل غاړ بال بس لا کسکر په سم سره بچي ور کوي ولا بس، او زه خپل پیتاوی کوي په یم پیتاوی پټو کې کوم.
او ګیاګانې لچیر تاخلي سو کې ورلا بازار توڑی او سمره ګټه یې دا
دا پټین په 5000 راغلی د دوه کانال درې کانال کا 10 روپیا خرګاډ ولا لور کوم دی ور پسې ګیډ کوم اچرا شنو تیار گئی بس راوی چ
نو دا بیا دلته په 100 روپیا ګیډ خرڅې
دا په دریم فرض په بونی می په درې سره شانی خرڅ دی چې دا مال پکې ساتو کنه ما خام ته اصل یش پک شری او دغه مزدوری دا مال لپاره کې غیږ من غو بس دغه لین
دا هغه په وینا زوی هم په اسکول کې د سبق د پاره داخل کړي وو.
نه مرچکی مرچکی خرڅ نه نه اسکول لا بدل مور بابا بیا برو
دا ولې تا ورته نه ویل
نو چې ځان غټه زما غټه خنو چې زما غټه
چیرته چې محمد رحمان کاکا په فوټ پات خپل غیا یک دی، نو په خوا کې ورسره د عبدالجبار نوم یو تند زاړو وسپنو یا د سکرپ ګودام دی، او د هغه په وینا چې کاکا جی ډیر مهنتی دی او خوددار هم
مزید عمر عمر نه پیژنم چې زما شوم او راغړ شوم خم خار یو دا عمر ایم نه دی بس مجبور دی هم پیډیر خیل ساتو او کله چې دلته سودا مودا وسډیر شې دلته مونږ ل خپل زیکی به یک دو دا خیل به ساتو نو خو بابا دا دغه والا نه دی کنه لکه مطلب چاته دا وی نه چې مال سه پیسې راک بس دغه نه دی بس خلکو نه سوال نه کوي او بس غریب دا غیا راوړي او خرسي
محمد رحمان کاکا په دې پښتنه د حکومت یا د معاشري د وګړو څخه یې غوښتنه شته
نما بس خدای دې راکی چې در الوی دی ولې دغه ته زنه خوشاله مشه دا دولت چې مونږ دی وخی بس خدای دې لاله رزق ورکړي خو به نصیبی خبره چې خدای در کړه درس دی
د محمد رحمان کاکا په خواهش دا به تر مرګه لوی ګټوي چې د بچانو ژوندونی خطر شي شانواز ترکزی مشال ریډیو شبقدر
په خوست کې د کرکټ هغه سیالۍ چې لتیرو دریو میاشتو راهیسې پیل شوې وي او د فوټبال هغه سیالۍ چې د جنوب ختیځ زون د څلورو ولایتونو ترمنځ د خوست ولایت د فوټبال په لوبغاړي کې جوړه شوې وه دواړه د خوست لوبغاړو په ګټه پای ته ورسېده په دې اړه پام کوي د خوست نه زموږ د همکار نقیب الله متنوال رپورټ ته
په خوست کې د کرکټ هغه سیالۍ چې لتیرو دریو میاشتو راهیسې د پروژې په برخه پیل شوې وه تیر او رسپتاس حال کې پاتې ورسېده چې په زرګونو کسانو یې ننداره کوله د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ وایي چې په دغه سیالۍ کې د خوست د لسګونو لوبډلو سربیره د ګاونډیو ولایتونو د خیبر پښتونخوا بنو او د قبایلي سیمې میرانشاه لوبډلې هم برخه اخیستې وه چې په فاینل کې د خوست 11 سټار او میرانشاه لوبډلو ترمنځ پایلو به ترسره شوه د ملنګ په وینا چې د لوبې په شا د میرانشاه لوبډلې وګټله او په ټاکل شویو 12 اوورونو کې یو سل دو ویشت منډې جوړې کړې او مقابلې لوبډلې ته یې د یو سل در ویشت منډو هدف پټاکه چې د خوست د یولس تورو یا 11 سټار لوبډلې یاد هدف په لسم اوور کې ترلاسه او لوبه یې وګټله
د پکتیا ولا ټیم پکې و همدارنګ د لوګار ټیم پکې و او د کوټې پښتونخوانم شپږو ټیمونه پکې و دا یو ډېر غټ سیستم سره ټورنمنت و او تاسو نن ګورئ چې دومره مینوال تر وځ د کوټې پښتونخوانه هم ځوانان راغلي دغه لوبې لیدلو ته او دغه هم مننه کوم چې ډېر پخ سیستم سره راغلي او د پولیسو نه مننه کوم چې دوی ته په لار کې تقریبا نه ورکړي
د دې سیالۍ ټورنمنت جوړونکو فرید ملزای کڅ هم د دولت لنه همکارۍ شکایت کوي خوای چې د سیالۍ غټون کې لوبډلې ته د کپ پر ځای کرولا موټر په نظر کې نیول شوې و چې غټون کې 11 سټار لوبډلې ته ورکړل شو
کار شادرتون زمون سره او د حکومتي چارواکو او فوټه د اولمپیک لخوا یو ورپې کوم کوم نه ده شوی نو دا چې مونږ د جایزې د موټر د غټون کې لوبډلې لپاره دا ډېر مصرف مونږ وشه ډېر مصرف مونږ جوب لاړل او مونږ سره په دې اړه هیڅ چا کوم نه کړ صرف د ځوانانو لخوا مونږ تشویق شویو مو سره ځینی مرسته هم تاثیر کړی مګر د چارواکو لخوا او د اولمپیک لخوا او پتیرا بیا د سولې شورا لخوا لکه څنګه چې دې ټورنمنت نامه هم د سولې ترنامه لاندې جوړ شوی وو خو بالکل مونږ هیڅ مو سره هیڅ کومک ونه کړو او مونږ ډیر ترې خفه یو
د میرانشاه د کرکټ کلب د مشر یا کپتان حیات الله وای چې په دا ډول سیالیو کې دلې شي په پوله پوری را پوری پښتون قومونه لا سره نږدې کړی
مونږ حیات الله کپتان زه د میرانشاه ګرین ټیم کپتان یم شکلی سارا تعلق لرم او زو د خسته خال کنه ډیر شکر گزار یم او زو دغه د اپیل کچ میسټر ټورنمنټینا جوړوي دای درس له کسش کچ میجو درس میز دوستانه ملک ده مې د میز دای به د سارا رشتہ سارا زی تیزی صحیح شو
دا محل په خوست کې زرګونه د کرکټ لوبغاړي شته او هر کله پکې زیات سیالي هم تر سره کیږي خو د غولایت لوبغاړي ګل کوي چې د پیسو او زائد شتون سره سره بیا هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره په ټول خوست کې یو لوبغاړي نه دی جوړ شوی باید ویل شي چې د شنبه پورز د فوټبال هغه سیالي هم چې د جنوب ختیځ زون د څلور ولایتونو ترمنځ د خوست ولایت د فوټبال په نوې او اصلي لوبغاړي کې پیل شوې وي پای ته ورسېده ورسته لوبه د خوست او پکتیا ولایتونو د فوټبال ټیمونو ترمنځ و چې د لوبي پیل کې د پکتیا لوبډلې یو ګول وه خو د خوست ولایت د فوټبال لوبډلې وکولې شو چې د لوبي پورسته یو کې دوه ګولونه وه چې یو ونه منل شو خو د خوست ټیم په او پوینټونو لرلو د زون په دې سیالیو کې بریالي او پیژندل شو په داسې حال کې چې پکتیا یوازې یو پوینټ درلود نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
د همدې سپورتي ریپورت سره د خبرونې روسته شی بو ته نګدې کې ګډوم را وخت لرو چې تاسو لپاره یو ور بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کو همدا شی بار سره د پراګ په سټوډیو کې مجید بابر دی او تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
پا
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین سی کراکر وایي چې په پاکستان کې د اروپا کو پټن ځایونو په افغانستان کې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په کورمو ورغزو قبایلي سیمه کې د اروپا کو په پټن ځایونو د پاکستان د پوځي جنگي الوتکو بمبارۍ له کبله و اروپا کې وژل شوي 15 نور ژوبل دي. د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په خیبر قبایلي سیمه کې ناصرګن د وسلوالو د جنکو یو بل سرکاري سکول په بارودي توکو والوځولی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې نن په یاده شوې سیمه کې تر ناټاکلي مودې پورې ګرځبندي لګول شوی دی. د چک ریپبلک پخوانی ولسمشر او لیکوال ویسلاو هاول نن د 15 کالو په عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلیام پیټي وایي ایران په افغانستان کې یاغیانو ته وسله ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که څومره افغانستان سیاسي استحکام ترلاسه کړی دی خو افغانان په شخصي توګه ځان خوندي نه ګڼي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د دوی د پوځ وروستی کاروان نن له عراق وته.
مجید بابرو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د همدې سره د مشال دا خبري سات او د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. مونږ به سبا ته د پیښور په وخت په 9 بجو په سهار کې تاسو هر کله کو په سلام پښتونخوا کې په درنګ سات کې تاسو په همدې سپو باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. مونږ ته اجازه راکړئ او د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای پامان.